څلور بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشې کېدو ته په پام سره وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. نن د مې 9 د پښتو ژبې ورځ ده. په دې اړه مرکه له نورو راپورونو، نړیوالو مسایلو ته د کتنې له برخې او اونیس پروګرام سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. اورېدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا ګواښ وکړ چې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، په افغانستان کې به د دغه ویروس مثبتې پیښې اوج ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي دي. او په اروپا کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه مخ په کمیدو دي، خو په آسیا کې بیرته پیل شوې. پور خبرونه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، د دغه ویروس مثبتې قضیې به اوج ته ورسیږي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو نن په یو خبری کلیپ کې رسنیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. ښاغلي مجرو، د تیرو 24 ساعتونو پیښې داسې وبللې؟
په تیر 24 ساعت کې په افغانستان کې 915 سمپلونه شوي چې د منځ 643 مثبت واقعات تثبیت شوي. 11 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله لاسه ورکړی، 50 تنه نور روغ شوي دي. په دې جامع مجموعاً په افغانستان کې 11,659 واقعات تر اوسه مثبت واقعات ثبت شوي دي. د خلکو په همکاري موږ کولای شو چې انشاءالله کورونا ته شکست ورکړو، او که د خلکو مرسته نه وي د ټولو اهتماماتو لاندې نیولو سره سره موږ به متاسفانه یو انساني ناورین سره مخامخ شو.
د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د تازه پیښو ډیر شمیر په کابل کې دي. 211 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې بیا د کرونا ویروس څخه د ټولو روغ شویو کسانو شمیر 12,500 اوړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګا شپه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو د مرګ ژوبلي په اړه د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیتي ځواکونو د خیپلا په نامه زموږ یوه پوسته ده په دغه د پټان اړوند سرحد ته نږدې، چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډلهیز برید کړل، چې په 14 تنه وسلوال طالبان د صلیب سرخ د وسلو د وینا په اساس باندې وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړمه شپه د طالبانو په برید سره او افغان سرتیری وژل شوی، او خو په لویدیز فرا ولایت کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره 8 تنه پولیس افسر وژل شوی دي. افغان چارواکي بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبانو، په فرا کې 8 وسلوال طالبانو وژلي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو دوو ورځو کې د نښتې داسې وخت شوی چې د اوربند د تمدید هڅې کیږي، او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو د خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولی دی. نن جمعه د مې 9 د خبرګولی نامه په سکال د پښتو د ژبې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. له دغې ورځې له 2 کلونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې چې پښتانه پکې میشت دي نمانځنه کېږي. په افغانستان کې سکال د دغې ورځې په مناسبت لوی غونډې نه دي نیول شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د دې ورځې د مبارکي او همدارنګه د دې ورځې د ودې لپاره په ډیر کار کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د دغې ورځې په مناسبت خلکو ته مبارکي ویلې ده. اخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر لیکلی دی چې د دغې ورځې په مناسبت د پښتو ژبې ټولو ویونکو ته مبارکي وایي او د زیاته کړې افغانستان د ډیرو خوږ ژبو کور دی. د ده په خبره د افغانستان ملت هره ژبه د فرهنګ او تمدن په بډاینه کې خورا مهم رول لري. په افغانستان او نړۍ کې ځینو کسانو او فرهنګیانو د دغې ورځې د نمانځنې لپاره غونډې نیولې چې اکثر به یې په آنلاین توګه دایر شي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او همدارنګه د ازادي راډیو همکار محبوب شاه محبوب د دغو غونډو په اړه وایي.
موږ همدغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خنډونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خنډونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. همدارنګه موږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې یو کې پریکو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چېرې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او د دغې ژبې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کار وکړو.
اوس هم د نړۍ خبرونو ته ورځو. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی. په بریتانیا کې به راتلونکې اونۍ د ماشومانو ښوونځي بیرته پیلېږي. چک جمهوریت د محدودیتونو په تدریجي کمولو سره اروپایي هیوادونو ته خپلې لار پرانیستې دي. خو جنوبي کوریا د نویو پیښو په ثبتولو سره بیا د کرونا ویروس په خاطر محدودیتونه زیات کړي. 200 ښوونځي به راتلونکې اونۍ وتړل شي. په ټوله نړۍ کې 5 میلیونه 8 لکه کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3 لکه 6 زره کسان مړه شوي دي. وروستی خبر هم له تاجکستانه. په تاجکستان کې یو خبریال په وروستیو څو ورځو کې 2 واره تر بریدونو او ګزارونو لاندې نیول شوی دی. عبدالله غربتي د ایشیا پلس په نوم یو آزاد خبري اژانس ته کار کوي چې په تاجکستان کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه باندې د راپور جوړولو په خاطر وهل خوړلې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او یو ولسوال دی
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وباوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې ورستې هڅې کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل نږدې شوی دی. د بندیانو د تبادله په اړه د خبرو لپاره کابل ته د طالبانو د پلاوی او حکومتي چارواکو د خبرو اترو په اړه هم جزئیات درکوو.
دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي.
نور موضوعاتو کې مدني فعالان وایي په میدان وردګو ولایت کې ډیری شخصي او دولتي ځمکې غصب شوي. د ولایتي شورا د یو غړي له خولې به واوري چې دغه سبان څوک دي.
هم دولت کې سره د دخل نفوس لري او هم سره د دغه شخصي خلک دي زورواکي دي او د مافیا خلک دي نو دغه شخصي خلک دي.
د کندهار لوالی حیات الله حیات سره چې په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه مرکه لرو.
متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما د کرونا تست مثبت بدن می مقاومت کافی پیدا کړی دی ولی تر اوسه هم وایرس ژوندۍ ځنه وایرس ما سره شته دی.
په متحده ایالاتو کې د وزګارو خلکو د شمیر د زیاتېدو په اړه په نړیوالو مسایلو کې جزئیات درکو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس وای قرائن ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی باور ساری نه لري. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنی اوربن د افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو له لوري له دې اقدام څخه هرکلی د بین افغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګ ګڼلی شو. د نوموړي په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې بین افغاني خبرې ژر پیل شي.
طالبانو حکومت لپاره بندیان خلاص کړي، اسلامي بندیان خلاص کړي، اوربن دوی اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه. بیا د 2000 بندیان د اعلان خبر وشول، تر موږ په یو ورځ باندې چې بي سابقه حرکت هغه موږ خلاص کړ. دغه قدم په قدم باندې مخ تلل، دغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لاره او بستر هواري. موږ له دغه بستره زمینې ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه یې هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب کړي، خو دغه ډلې د افغان حکومت له لوري د دوی د 2000 بندیانو د خوشي کېدو اقدام ستایلی او له دې وړاندې ویلي و چې تر بین الافغاني خبرو د مخه باید دوی 15000 بندیان د افغانستان له زندانونو څخه آزاد شي. مخکې تر دې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې د هر ډول پرېکړې صلاحیت لري. ښاغلي عبدالله ولسمشر غني له لوري د 2000 طالب بندیانو په اړه د نوموړي د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. هممهاله د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غل آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوې د باور فضا بې ساري ده. د یوې طالبان او افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنه کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي.
دواړو طرفو ته دا مناسب دی چې ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات ته ځان ورسوي. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دی، هغه په دواړو طرفو کې دا دی چې زور راولي چې بین الافغاني مذاکرات.
طالبانو هم د حکومتي بندیانو د خوشي کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندز او بغلان ولایتونو کې 80 افغان سرتیري آزاد کړ، خو د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبیني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګا شپه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو برید کړی و. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی چې 9 افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې هم حمله کړې ده. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو وین محمد لال امیری هم ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. د لوګر او فرا په بریدونو کې هم طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبره شوې ده. له دې ټولو سره طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت هم دا اوربند ومنه او ورته اعلان وکړ، خو سره له دې چې دواړو لوري د اوربند د غزیدو یا ماتېدو خبره نه کوي، د داشن حملو راپورونه ورکول کیږي چې د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره راپورته شوی هلی هم اغیزمنولی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو مقام وایي قرائن ښایي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د خوشي کېدو پر مسله د خبرو لپاره په کابل کې دی. افغان چارواکي وایي د حکومت یو تخنیکي ټیم به له دې 15 کسیز پلاوي سره د دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل د بندیانو په خوشي کېدو کې وروستۍ چټکتیا د باور د فضا د جوړولو سره څومره مرسته کړې؟ آیا بین الافغاني خبرو ژر پیل ته څه هیله مندي پیدا شوې؟ اجمالان پر دې موضوعاتو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې له رئیس انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو پلاوی به له حکومتي لوري سره پر کومو مسایلو تر هر څه مخکې خبرې کوي.
طالبانو 15 کسیز هیئت کابل ته راغلی دی. زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ ته د دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړ په خاطر باندې دغه بندیان خلاص. نو یو مسؤلیت دغه تخنیکی ټیم زموږ د تخنیکی ټیم سره امداد چې لیستونه را جوړ کړي. دویم د بندیانو خلاصون په خپل ذات کې یو پیچلی پروسه ده، لوجستیکی پلان غواړي. نو موږ هغه ممکنه لارې هم بحث کوو چې پر طالبانو پورې اړه لري، او یا هغه طالبان چې طالبانو سره ته موږ ته خلاصي، هغه زموږ سره خبرې کوي، زموږ سره مشورې کوي، او زموږ نه مرسته غواړي. همداشان کوم له دوی مرسته غواړو، دوی به موږ ته مرسته راکړي.
د طالبانو یو هیئت مخکې راغلی و په اپریل کې، یو درې کسیز هیئت یې، او دلته یې په کابل کې غوښتل د بندیانو په موضوع باندې د افغان حکومت له تخنیکی ټیم سره کار وکړي. خو وروسته د هیئت خپل سفر پرېښود او بیرته ستون شو، او ویل چې په باسونو کې پرمختګ نه دی شوی، او ویل کېدل چې له کابل نه خوا به دی تللی. د اوسني پلاوي توپیر له هغې پلاوي سره چې مخکې راغلی و، تاسو په څه کې وینئ؟
تیر هیئت خو زمونږ په جاج او زمونږ په فکر باندې خفه نه دی تللی، او د اوسني هیئت هم ښه راغلاست وایو. خو دا چې ګلی مانی وی دا خوی دا خود د مذاکراتو طبیعت دی. کله کله پروسی کامیاب شي، کله ناکام شي. د دنیا پر مخ باندې هیڅ داسې پروسه نه ده چې هلته مذاکرات شروع شي او دوباره کامیاب شي، بلکې دا ښکته پورته راځي پکې کله شروع شي کله بند شي. خو د دغه نوې هیئت راتګ هم په عین زمان کې دا قدم ګڼو. نو امید دی چې دغه مباحث صورت ونیسي، دوی هم د کاوسلی نه کار واخلي، دوی هم خپل تقاضا وي په قالب کې، داسې قالب بندي کې چې هغه قابل د عمل وي. ولی په ټوله کې اوس فضا داسې جوړ ده چې ان شاء الله بحثونه به کیږي، نتیجې به ترلاسه کیږي، او د بندیانو دغه پروسه به په موفق ډول باندې کامیابیږي.
ظاهرا د طالبانو په وینا د بندیانو په خلاصون کې خنډ او زند هغه څه دي چې د دوی په وینا د بین الافغاني خبرو بالاخره یو دایمي اوربند پاړه د خبرو مخه نیولې ده. فکر کوي په دغه اختر کې چې ولسمشر دغه د زیات شمیر بندیانو د خوشي کولو ویل، همدارنګه یو اوربند هم ټینګ شو، د بندیانو مسله مخ په هوارېدو ده د دواړو لورو ترمنځ، او بین الافغاني خبرو په وړاندې دغه خنډ په لرې کېدو دی؟
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې دغه په مذاکراتو کې پر جامد او راکد موقف تریدل دا د بریا راز نه دی. که د اوربند لپاره او د بین الافغاني مذاکراتو د آغاز لپاره د 15,000 مطلقو بندیان د خلاصون خبره مطرح شي، نو زه فکر کوم چې دا به لږ غیر منصفانه وي. بهتر خبره دا ده چې د 3,000 بندیان خلاص شي، اوربند اعلان شي، اوربند وغځيږي، خشونت کم شي، د اعتماد فساد جوړ شي، خبرې پیل شي، قدم په قدم باندې پروسه مخکې لاړ شي، او بیا هم دغه 2,000 نه بلکې ټول بندیان باید خلاص شي. معنا دا ده چې موږ د تلپاتې صلح درته ګرمان لرو او هوډ لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او سم ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه د زمکو د غاز مسله ده. په میدان وردګو ولایت کې د میدان وردګو د ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې یو شمیر دولتي او شخصي ځمکې غصب شوې دي. د دې شورا یو غړي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې دغه ځمکې له زورواکو څخه راخلاصې کړي. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته کازادي راډیو ته وویل چې په میدان شار کې زورواکو آن د ولایت مقام د ودانی تر څنګ هم ځمکه غصب کړي دي. دی وایي هغه چا چې دغه ځمکه غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړیکې هم لري.
کله
معلوم دار دي چې دا کارونه کوي دا سره چې دایم دولت کې سره د خپل نفوذ لري و هم سره چې دغه شخصي خلک دي زورواکي دي دولتي ځمکې دي په دا د ملت او د بیت المال مال د په باندې په دولتي تاسیسات جوړیږي حکومت باید اجازه ورنه کړل شي خو دا د رئیس جمهور هم په دې موضوع سره اساس ده تر هغو پورې دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري نو د منګ غوښتنه دغه ده چې داسې موضوعاتو کې باید سره د ټول ارګانونه خپل اقدام وکړي او د دغه شي مخنیوی وکړي.
د دغه ولایت مدني فعالین وایي زورواکونه یوازې دا چې په مرکز میدان ښار کې دولتي ځمکې غصب کړي بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي. مدني فعال حمیدالله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د ملکي خلکو ځمکې هم غصب کړي دي. سیاسي فعال عبدالرحمن منګل وایي که دولت یاد ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او غریبو کسانو ته د سرپنا کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ورکړي له یوې خوا به روزګاره پر کار سي او له بل پلوه به دولت ته مالیه هم ورکوي.
که حکومت یو جدي طرحه یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې په نوبت سره په ولایتونو په خاصه توګه په کابل کې او په ولایتو کې د دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بېرته راوګرځوي او هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کور نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته دې ته توضیح شي تاثیرات پرې ډېر زیات شي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده.
ممکن او ممکن ځکه دا خپله ټول هیواد کې ممکن د نیمه شي د ځمکې د دولتي ځمکې شي خو موږ دا موضوع ډېره جدي نیولې لپاره چې څوک دا غوښتنې چې زورواکو یې هم داسې له خوا شي وي په دې توګه ځکه چې دا د دولتي ځمکې حساب کول نورې به هم چې دغه ځمکې تفصیل لري روانه ده نو کله چې لري خلاصه شي دا هم په کټګوري کې چې کومې قوانین ځمکې دي او کومې د شهرتونه دي او کومې رسم شوي دي نو هغه ځمکې چې قانوني دي هغه ته به د جوړولو او د بدې ورغور کول کې د زور کول کېږي او څنګه دغه ځغه کړی دی که هغه کور دی که هغه سړک دی که هغه هر څه دي هغه به رنګول کېږي او دولتي بدمکو کې تدوي.
دا په داسې حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ په تېره 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او ویلې وه چې دا کار یې په لومړیتوبونه کې دی خو داسې ښکاري چې حکومت یې په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
استرالیا تایید کړی ده چې د نومبر په 21 نیټه به په پرت ښار کې د کرکټ لوبو کوربه وي. د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي. له استرالیا سره د افغانستان د لومړی ټیسټ لوبې د ترسره کېدو په اړه په دې وروستیو کې ځکه پوښتنې رابرسېره شوې وې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله پر سفرونو بندیز لګېدلی و. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پنجشنبه په ورځ د می په 28 نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ. د مهالویش له مخې به لومړۍ لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي. ټاکل شوی د افغانستان هم د استرالیا په پرت ښار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي. د دغو لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوي وي ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي. فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغې د کورونا خطرناک ویروس لمنځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي عادي حالت ته راوګرځي او همدا شانتي پروازونه هم پیل شي تر څو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو.
وروسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو له کبله له زیمبابوې سره راتلونکې میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سوه افغانانو بیا هم هیله له لاسه ورنکړه. ټیسټ لوبو ته نوي لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیګ بیش لیګ پر مهال ډیر مینوال وموندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت ښار کې به په شپېته زره څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري، خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه څلور ټیسټ لوبې کړي. په دغو ټیسټ لوبو کې دوی هندوستان او ویسټ انډیز ته بایللي او دوی له آیرلند او بنګلادیش څخه ګټلي دي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د پښتو ژبې د ورځې د منځنې پر موضوع یو مرکه لرو.
دغه ورځ هر کال منځل کیږي بیلابیل فرهنګي علمی او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ منځي او په دغه ورځ سره راټولیږي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم په همدې برخه کې وړاندې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار والی وایي لا هم د کرونا وایروس ټیسټ مثبت دی او ډاکټرانو ورته په قرنطین کې د بیا پاتې کېدو ویلي دي، خو حیات الله حیات په عین حال کې وایي روغتیایي حالت ښه دی او خپل کارونه هم روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره پر مخ بیایي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی حیات شاوخوا شل ورځې مخکې په کرونا وایروس اخته شو، خو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا اوس کووید 19 ناروغي نیولای دی. له ښاغلي حیات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
تکمیل شو چې زه په کور کې تجرید حالات کې یم، ځان ته قرنطین یم، د کور د نورو غړو نه جدا یم. متاسفانه په اوله اونۍ کې مې ډېرې سخت شپې تېرې کړې، ډېر سخت دردونه، تبه، بې اشتهایي او ډېر زیات مشکلات مې تېر کړل. د یوې شپې په پوره کېدو سره په تاسف سره باید ووایو چې د منګل لابراتوار خراب شوی، تخنیکي ستونزه لري. دا یوه اونۍ ولې ما بیا دلته د خارجانو لابراتوار ته لاسرسی پیدا کړ په میدان وایي کې، او پرون مې خپل ځان بیا یوارې ټیسټ کړم. متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما هغه څه ده د کرونا ټیسټ مثبت ده. بدن مې مقاومت کافي پیدا کړی ده، ولې تر اوسه هم وایروس ژوندي ځینې وایروس ما سره شته دي چې د هغو د لارښوونې په اساس باندې 15 ورځې نور هم زه باید قرنطین ته ادامه ورکړم او بیا ټیسټ ورکړم کېدای شي چې پرې برلاسه شوی واوم.
اوس تاسو په قرنطین په حالت کې والی صاحب؟
بله، و زه دا اوس هم د قرنطین په حالت کې مې 20مه ورځ مې ده. ولې دا په دې معنا نه و چې ما خپل کارونه نو کړی، څه کارونه چې د ولایت په کچه ده کزه تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې ما کم کارونه چې په ما پورې مربوط وو هغه د صحیح لارښوونو په نظر کې نیولو سره ټول ما کدی اسناد امضا وی کړی، قراردادونه امضا وا، کنور مسایل وا، ټول ما سر تر سوي دی او هیڅ کله مې خپل جرأت لاسنه نه ورکړ، ځکه په د کرونا په پیښو کې خپل مورال او جرأت ته ډیر تحصیل لري. هیله مې دا ده چې خلک ډیر ورخطا یو نه خي، خپل مورال لوړ وساتي ترڅو په دغه وایروس باندې برلاس شي.
د کرونا وایروس د لاغ پرېدو یا د چټک پرېدو یو لامل دی چې والی سه ویل کیږي چې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. تاسو دغه موضوع څومره مهمه ګڼئ چې دغه دوره مو تیر کړی دا ولا هم په قرنطین حالت کې او تر اوسه مو هم کرونا وایروس مثبت دی؟
واقعا هم د سده زده دي نظر سره موافقم. متاسفانه په قندهار او د افغانستان په ټولو ولایتو کې خلک د کرونا موضوع دومره جدي نه نیسي. حتی ځنه وایي چې دا خارجي پروژه ده، ځنه وایي چې دا په مسلمانانو تاثیر نه کوي او دا د غیر مسلم لپاره پیدا شوی ده. متاسفانه دغه افکارو دا بابیزه ګڼل و چې نن افغانستان تقریبا اکثریت ولایتونه په ځانګړي ډول د عمومي لکه کابل او ننګرهار او قندهار او بلخ او هرات دا ځینه د جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوس هم سره وخت ده که چیرې خلق کرونا وایروس جدی و ننیسی زه فکر کوم موږ د ډیر بعد حالت سره مخامخ شو.
بله ولی سبب روسي پښتنه غدا چې خلکو ته یو څه روحي تکلیفونه پیرا شوې دي، ډیر چرتوي تشويش کوي دغه موضوع ته چې کزه کرونا شمه خدای مکه، یعنی کرونا یعنی مرګ، څه ډډګرنه ورکوي دوی ته.
لکه مخکې چې ما وویلې، اول خدا چې د یو انسان د پاره چې کوم وخت مقرر شوی بل نه کیږي، ولې همیشه یو انسان باید ځان ته د دې مورال خپله ورکړي، د دې جرأت خپله ورکړي چې کرونا هم د نورو تکلیفونو غوندې یو وایرس ده، او که مثلا زنن کرونا شوی منو ان شاء الله زه په دې باندې برلاسه کیږم. هغه صحیح لارښوونې چې هغه ډاکتران کوي، چې مثلا هغه د زنې هغه میوجات او یا ترکاری باب خوړل چې هغه ویتامین سی لري د نور د کورنۍ د نور غړو نه جلاواله ده او صحیح تدابیر مراعات کی زه ډاډه یم چې هر څوک پرې برلاسه کیږي.
د کندهار ولی حیات الله حیات و چې په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپل روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کولې. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو ګواښ کوي چې که افغانان طبي سپارښتنې او محدودیتونه رعایت نه کړي په افغانستان کې به کرونا ویروس انساني ناورین رامنځته کړي. هغه دا خبرې نن په یو کلیپ کې وکړي چې د تیرو 40 ساعتونو د مثبتو پیښو په اړه باندې ثبت کړی و. ښاغلي مجرو وویل په تیرو 40 ساعتونو کې 643 کسان په کرونا ویروس اخته دي. په دې سره ټول ټال 13,695 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې 240 مړه شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. 18 طالبان هم په نښته کې وژل شوي دي. نن د مې 9 د غبرګولي 9 کېږي چې د پښتو ژبې نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې په مناسبت هر کال فرنګیان او پښتانه غونډي نیسي، خو سږ کال د کرونا وبا په خاطر باندې لوی غونډې نه دي نیول شوي. پښتنو او د دې ژبې ویونکو یوازې په خواله رسنیو یو بل ته مبارکي ورکړي او د دې ژبې په ودې باندې ټینګار کړی دی. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلي محدودیتونه کم شوي، خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی دی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی دی. په جنوبي کوریا کې بیا د تازه پیښو په ثبت سره ځینې محدودیتونه لګیدلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحدو ایالاتو کې له 2 میلیونو زیاتو کسانو تېره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي. په امریکا کې کورونا وبا د دې باعث شوې چې په دې هیواد کې شاوخوا 140 کسان وزګار شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیزې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیونونو هغو وګړو چې اوس وزګار سوي د کورونا تروبه مخکې په عامه او خصوصي سکتورونو کې کارونه کول. د امریکا د کار وزارت پرون اعلان وکړ چې تیره اونۍ له دولت څخه د وزګارتیا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره 2,133,000 کسانو غوښتن لیکونه ورکړي دي. دا لسمه پرلپسې اونۍ ده چې هره اونۍ تر 2 میلیونو زیات کسان د وزګارتیا د امتیازونو درخواستونه وړاندې کوي. دا ارقام د کورونا د وبا له کبله کاروبارونو او د خلکو ژوند ته د اوښتو اقتصادي زیانونو دوام څرګندوي. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په امریکا کې تر 1,00,000 زیات کسان مړه کړي او دا د ویتنام او کوریا په جګړو کې د وژل شویو امریکایانو تر شمېر لوړ دی. د امریکا د اقتصاد د راتلونکي لیدلوري تت ښکاري. راپورونه وایي په اپریل میاشت کې د کاروبارونو لخوا پر وسایلو د مصارفو اندازه کمه سوې او دا جوتوي هغه سخت اقتصادي رکود چې امریکا یې په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې شاهده وه. د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لا ژور و او دغه اقتصادي رکود به د دغه کال تر نیمایي پورې لا پسې زیات سي.
نن د مې 9 د غبرګولي 9 د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال همدا وخت په افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه فرهنګیان او عام خلک لمانځي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او د ازادۍ راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤل محبوب شاه محبوب ازادۍ راډیو ته په یو مرکه کې ویل چې سکال د کورونا وبا فرهنګیان او پښتانه اړ کړي دي چې له لویو غونډو تیر شي او یوازې په خواله رسنیو یې یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي. د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه صفی الله ستانکزي له ښاغلي محبوب سره مرکه کړي او په سر کې د دې ورځې د بنسټ ایښودو په اړه ترې پوښتلي دي.
یو شتمه پیړۍ په وایلو کې یو شمېر فرهنګیان راټول شول. په هغه وخت کې دا فرهنګیان تر ډېره پورې زموږ د بری پښتونخوا یا د افغانستان فرهنګیانو. دوی سره راټول شول او دوی پلان دا ونیو چې د پښتو یو ورځ به ټاکي. او د دغه ورځې نه به هدف دای چې په دغه ورځې به سره راټولېږي د پښتو ژبې په سنزو مشکلاتو پرمختګونو به بحث کی. بیا له هغه وروسته بیا په کابل کې سره دغه فرهنګیان ټول راټول شول. فکر کوم چې په هغه وخت کې به دوی سلا یا راغلي و یا به نه و راغلي. بیا دلته راټول شول او سلا په دې وشوه چې د غبرګولي اتمه نیټه به د پښتو ورځ وي. له هماغه وخت را په دې خوا تر اوسه پورې دغه ورځ هر کال لمانځل کیږي. بیلابیل فرهنګي علمي او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ لمانځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د دغه ورځې د بنسټ ایښودلو یو هدف دا بلل شوی چې د پښتو ژبې د ودې او د پرمختګ لپاره کار وشي. څه فکر کوئ له څه وخت چې دغه هڅې شوي دي پښتو ژبې وده کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ یو شمېر مذهبي ورځې لرو، مثلا اختر وي، موږ او تاسو یو بل کرزو، هغوی ته اختر مبارکي ورکوو او تر ډېره پورې بحث هم خوشحالي وي. همداشان ځینې نورې فرهنګي ورځې لرو. نو په دې د پښتو ورځې د ټاکل کېدو یو علت او یو دلیل ممداو چې په دې ورځې به پښتانه سره راټولېږي، دا که په افغانستان کې وي که د هېواد بهر وي، دوی به سره کینی د پښتو ژبې په اړه به بحثونه کوي، سي علمي سیمینارونه به نیسي او د پښتو ژبې په اړه د بحث یو زمینه به برابرېږي. له نیکه مرغه که څه هم په یو شمېر نورو ځانګړو فرهنګي مراسمو کې د پښتو ژبې لپاره به زیات کار شوی وي، خو دغه ورځ هم د پښتنو او یا هم د هغه خلکو لپاره چې هغوی د پښتو ژبې لپاره کار کوي د یوې یادورۍ یوه ورځ ده. زموږ فرهنګیانو ته دا ور یادېږي چې یاره د پښتو ورځ شته، باید د پښتو لپاره کار وکړو. زموږ هغه خلک چې هغوی مثلا بیخي فرهنګیان دي، د طب ډاکټران دي، انجینران دي، ته ورته نور خلک دي. زه دا نن په فیسبوک کې ګورم چې ګڼو ډاکټرانو، ګڼو انجینرانو، ګڼو سیاستوالو د پښتو د ورځې مبارکي ویلې ده. نو دوی ته دا یو فکر ور انتقال شوی چې یاره د خپلې ژبې یا د پښتو ژبې د ساتنې لپاره باید کار وکړو. او زه فکر کوم چې د دغې ورځې ټاکنه یو 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 مثبت ګام او پښتو ژبې ته یې ګټه رسولې ده.
په نړیواله کچه باندې د دغې ورځې د بنسټ ایښودلو په اړه باندې غبرګونونه څه وو؟ او آیا هڅې شوي دي چې مثلا د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم داسې د پښتو لپاره هم دغسې یو کار وشي او بالاخره یو نړیواله مرجع کې دغه په سبتو رسیږي؟
په ټوله دنیا کې یو شمېر نړیوالې ورځې هم شته او له دې ور علاوه ځینو ژبو ځانګړې ورځې دي. مثلا د اردو ژبې ځانګړې ورځ شته، د ازبکي ژبې ځانګړې ورځ شته، د پښتو ژبې شته. هغه ژبې چې د هغوی هغه حیثیت یا د ویونکي شمېرې کمی یا له مشکلاتو سره مخ وي، یا ډېرې پرمختللې ژبې نه وي، د دوی د پرمختګ او د ډیر لا بحث لپاره د ژبو ویونکو دا ډول ورځې ټاکلي دي. له نیکه مرغه په 2008 کال کې په دې اړه بحثونه وشول چې دغه ورځ باید ثبت شي. دا چارې یو څه هم مخې ته سر لامړلې چې په نړیوالو سندونو کې دا باید ثبت شي، خو له بده بخته چې بیا دغه چاره ډېره ښه مخته لاړه. په دې وروستیو کې په 2018 کال کې هم یو ځلې بیا یو هڅه وشوه. ما خپله په دغه برخه کې کار شروع کړ چېره باید دغه ورځ رسمي ثبت کړو. هغه پروسه یو څه مخې ته لاړه او بیا بیرته ودرېده، ځکه اړتیا دا وه چې موږ باید افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا دغه پروسه مخې ته وړوي، خو له بده بخته چې موږ په دې برخه کې کامیاب نه شو. خو د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې دغه کیسه که چېرته هلته د ژبې ورځ ټاکل شوې وي، هغه په نړیوالو سندونو کې ثبت او په هماغه ټاکلې ورځ باندې
کرونایی ګواښ شته، وضعیت هم ښه نه دی، یعنی غونډې به ډېرې په سختۍ جوړېږي. سږ کال د دغې ورځې د لمانځلو لپاره څه کېږي؟ فرهنګیان څه کوي؟
دوه موضوعات. یو خو دا چې موږ همدغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خنډونو په اړه، چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خنډونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی، خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. زه خپلم په هغه کې یو ګډونوالی مو د برخې مسؤلیت راسپارل شوی. همدارنګه موږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې زالته غواړم د پښتو ژبې په اړه یو ډېر کم او لنډ لیکچر ورکړم او له هغه ور علاوه یو کیک پرې کړو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چېرې د پښتو ورځ باید ولمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغې ژبې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد او د ازادۍ راډیو له همکار محبوب شاه محبوب سره مرکه مو اوریده. اوس هم د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله ته چې روغ جوړ اوسې ساسې د خوشی په هله د دیونی د خبرونه وخت را ورسید. په دیونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در خبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته وار ورسیږي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دیونی کې یواز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم، زه غرالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټول هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر په راتلونکو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي او ټول هیوادوالو ته دغه هیله او پیغام دی. ټول منځي او د کورونا یو ستر مخنیوي همدغه د تاسو د خپل ځانو سره ځای وکړي او وصول مراد کې او د دولت څخه مې هم دا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای فمان.
السلام علیکم، خاکسر بلخیم د ایران. اول خو د کوچني اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډېره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دي پوسول او دوی یو نفس پراتی کې واخلي، ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سوله راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنېږو. خصوصا زه خپله د ایران نه غږېږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت بلال پوری ولسوالۍ د تشنو د کلنه بولبین خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي او د روژې او د منځنیو او د سنو مبارکي ورته هم وایم. او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روژې او د منځنیو او د سنو مبارکي ورته وایم. ډېره ښایسته او بزرګه میاشت او راډیو کې چې د دې روژې د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بله مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیر شوي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لس روپۍ په زر روپۍ خرڅ شوي. دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکې په یو ملک کې شوي. درکه افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دی او خدای دې پېژي د روژې مرستې او د کوچني اختر په مناسبت دغه کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ورځانب کې راشي دغه افغانان دا کوم تکلیف او د بدبختۍ سره مخامخ یلا پاکې دي بدبختۍ نه خلاص کی او دا کوم د افغانستان خلک چې په پردې مملکو کې باندې دي او په چړو وخل کېږي یو یا غرمو ته چول کېږي یو ظلم او زیاتی او سکیږي. لا دی وکړي چې زموږ د افغانستان دغه مشران د دوه پښتنه وکړي او دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دي او دغه رخلاص شي. وسلام.
السلام علیکم، ما آزادی راډیو کې دا چې په معرف ریاست کې دوه سوه لس بسپنې حل شوي دي، اووه ماتم بسپنې دي. زما دا وایي چې آزادي راډیو د مرکز سري مسول زما دا وایي دروورسوي. نو په کندهار ولایت کې یا په نورو کې دا اصلاحاتي ادارې چې جوړ شو سپاره جوړ شو پیسات ادارې به د دې لپاره جوړ شوی چې د ربستو په ساعت د مانځ ایسته کې دا کوم بستنه چې په فساد څخه د وکیو په ساعت رامنځته کېدی هغه به دغه د پر اصلاحات ادارې به جوړ شوی. اوس هم اصلاحاتي ادارې تش په نامه مانځ جوړ شو په کندهار کې. نور هغه فساد دی یوازې دوه سوه لس بستنه او اووه ماتم بستنه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع و بشري چې واتسي خپل ټاپه فور سرچینه مرتبه کې وخت هم درځای کی په فیسبوک باندې هم فور ته کی چې راشي دوه سوه لس پرسنه اعلان شوي دي.
ازادي راډیو سره په ډېر حیثیت باندې دا او په ډېر درناوي سره دا غوښتنې غوښتل چې در مسول چارواکو پر ورسې
کندوز ولایت د شپږ چې د لسوالۍ خبرې کوم. موږ دا کندوز لار چې د بيخي د سر له خراب ده او د چار وخت ډېر ډېر مټروانان زبرول کیږي او د کیږي مال په دې باید چې مخنیوی ونیسي او موټر اغلا کیږي او چې راسې کړه موټران ونیسي خلک په تلاشي کې او شام پیسې ځینې اخلي او موټران بس بیا هېڅ کوم نوی موټر دې کړه اغلا کوي. خپل خود د حکومت سایه د حکومت سایه غوښتنې کې رسې نږدې ده ورته باید چې د دې مخنیوی وکړي.
زه ملا صاحب عبدالله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته یم په هلمند کې یو پارسل وړه او کالدار یې سو د مساکینو په قرار د هلمند د خزیاتي چې غنم ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري. زما د هلمند د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې و د مساکینو په قرار ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي نو دا خلک به اخر څه چم کوي. نو ستاسو د حضور څخه دا هیله ده چې دا د غنم په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو ارزانه پیدا شي ارزانه وخوړل شي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې د ترکي توکو لپاره چې توکي دا چې کاندې ترې دي او مخ پر ځان زموږه وطن دا د نورو وروتو سره د بادونو کې وړګران شوی دی وړګران شوی دی هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې دا شوی دی. نو که چیرې د نورو دولتو سره کار دا چې تر څو د دغو به چیرې چې دا مظلوم او غریب ولس ته په اسانۍ سره د غشانو رسیدو کې نو ډېر رسول الله سلام دا خبر کوم چې د منګو د کلینیکو ډېر غټ مشکل ده او موږ ته د رایي ډاکټر راوړي چې موږ دمنګ ته ډیر ستونزې دي. دا ما دمنګ د اجر لوی کریمټ هغه ورو درینګ زرو په ترانه او یا د نیم زرو په دوا شي او یا بیا د تس راس یا د لبات زو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم د یاران د تهران د تاسو نه غاښ باندې ته ما بسم الله الرحمن الرحیم د محمد یم د الله علی کول د لوی تاسو نه سلام مو کول غواړم چې تاسو ته سلام مو ورکړم د یاران باندې د جواب د سوالي یم دا د خپل فارې دا د ځو خطر سره کوم د موږ دوه مسافر په غره کې د ټول پای کې په کارو کې موږ یو دا نه خاطر چې موږ څه وکول نه په نام خاطر چې وکول چې موږ څه وکول چې موږ په پای کې وکول چې موږ نه راځو چې موږ دوه مسافر په دنیا کې چې مسافر نه دي نور خو لازم نه خراب دي لازم چې موږ نه سره کې دا نه څه خبر خو نه خراب دي موږ نه سره خالي په ټلیفون دا لازم موږ ته موږ باندې څه نه کوله دا خاطر دا سره موږ دې.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د سپت لاندې هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزما او شازانو د پروس کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي و بیا د غنجال په شری ول نن یې درکو سبا د کو پاتې دي. دغه پیغام چې راته نشه نه کوي سپت لایم د هلمند ولایت د خدای په امان سلامونه وایم.
د دې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. اوسله سلام څخه محمد اکرم يم د بودو د باندې څخه یعنی د شاولې کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې پراتی کوشانو غوټ کړی. نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د دې موږ پیغام ټول چارواکو ته ورسې. یو مکتب راته جوړ کی یا یو کلینیک راته جوړ کی چې نو خزي او ماشمان چې ودغه ته بیايو یا د سرصفا او سوالي ته د شاولې کوټ ډېر مشکل دي ګر مزاحمت طالبانو لاري باندې کړی نو یو مکتب یو کلینیک دی خدای په لحاظ مرغ خلی ساته جوړ کړي د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب زیات بر زره راته دي دا زادي یا جوس مې دا خواهش دي چې ما پیغام دی خمخانه شي.
السلام علیکم. زه د افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل ګور از معلومه یم چې شیطان او محمودین نو کوي چې دا بندي دي زه دا غواړم چې دا خلاص پرونو ورته شکایت وکړي په ولایت کې چې غالالي دا خبره وکړله چې دا یو ځل بیا شي او دا د وتی وتی نو موږ به وروره ته وو کوم غریبان خلک یو چې نه لر وروره نه د ترایې په کورو کې راځي یو ترانه پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو د ځد برجره وتی د خپل ماش د تراتراکو کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
برای السلام علیکم عزت الله اعزاز یم دی وردگ ولایت دی دایمرداد ولسوالی څخه مې اړیکه در سره نیولې. دغه میرزادي معیدینو دپاره دولت که کوم پلان نه لري نو ستاسو د رادیې له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د میرزادي معیدینو دپاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د میرزادي معیدین تر غیر میرزادي معیدینو زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ رادیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ رادیو سلام دي. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده، دوی چې له پاکستانه وړ راوړي شپږ نیمه نه وړي، هغه او بوجۍ په اومه نه باندې راځي، دوی شپږ نیمه نه کې راچوي. بس وروره دلته د خلکو سترګې پي اوبه ویستلې، بس وروره خور غریب در بدره کړه. د مال حکومت نه دا پیغام تجارت والا چې بس وروره په تجارانو وګرځي او بس وروره ټول د جرمیا کې بس دلته د مونږ کلي ته خلکو وړ راوړي او بس وروره ټول کام دي، ټول شپږ نیمه نه دي، بس وروره نیمه چې کام وي دغه د ما غوښتنه ده. نظارت والا دې پرې وګرځېږي، نور دې په مخه ښه.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه انا غواو درې چې ریکه کیږي. دلته هیڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایف باندې دي، هغه د هلمند هلمند ته هیڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک نه ګیریږي نه دا وتیږي. هیله کوم چې مرکزی چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
وعلیکم السلام علیکم. همات مله زابل ولایت کښې کېږي سالي څخه مې هغه کوي ولیدا موږ د زابل ولایت او د مرکزی ادارې د لوړ چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالۍ چې دا چې کېږي سالي د کلات جنوب ختیځ ته شپږ کیلومتر لري موقعیت لري، نو د ولسوالۍ چې کوم سړک کوي د 30 کیلومتر پوغ دا او نورې خام ده. موږ د دولت سره غواړو چې هر کار واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتر سړک موږ درته په خو اچې کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه دور باندې سوې عملي، نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت محولت برابر شي.
بله السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته معلومات کوم. هیله ده چې زما پیغام تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوي. موږ ستونزه دغه د ورور چې دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دغه تقریبا د ګریش څخه بیا تر دغه د ماجور تر بازار پورې تقریبا اووه اته ځایه مینو کوڅه کړی دی. دغه ترانسپورت والا دغه پیسې زموږ څخه بیخي ډېرې پیسې هم غواړي، او دوی دغه سړک یا دې جغل ورواچي یا دې اوبه ورواچي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
موږ مټوانو خبرې کوو، مټوانان یو دغه ناوړه چوکینه ډېر په عذاب یو. دا د زابل په ولایت کښې دغه هلته تجربه وکړې ده. هلته ده لوړ باندې جوړه ده په ناوړه کښې په مټو باندې ورونه کو ټاکونه کو باندې بیا مټر ودارې بیا مټوان ور وخېږي. هلته پورته بیا زر افغانۍ د مټر نظرې وخېږې، یو نیم زر یې وخېږې در کړي بس په زه په وایلو په ټکولو باندې ورونه کو د خدای زر مټر راوړي دي. او نو پستا کې د نن علاوه چې در باندې وي ورونه کو غواړو چې دا د ازادۍ رادیو د لورې دغه پیغام لوړو چارواکو ته ورسي او دا خبر ورسي. مخلوط ډېر غږ په سر جنجال دی. وسلام به احترام
دامونه نیکل احترامات نیونی. ما پوښتنه دا ده، زابل مې اړیکه نیولې ده. ما پوښتنه دا ده چې دا زموږ وطن کې دا د زابل کښې مکې په سیمه کښې داسې مرض ده خی ده، او دا ټول کلی مو دغسې دی ټخۍ یې کېږي، لونه بد خی ده او ستونه یې خوږېږي، او ولکه دا څه څنګه ده دا درک نه کېږي چې هغه د دکان ده چې دی.
السلام علیکم و رحمت الله. عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمرداد له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. محترم اعزه پخپله د سترګو معیوب یم او څلور کسه نور هم په خپله کورنۍ کې د سترګو معیوبین لري چې د سترګو تکلیف لري، نه دولت نه کومې خیریه موسسې او نه هم سرې میاشتې زمونږ سره مرسته کړې. کله چې د هغوی څخه پوښتنه وکړي نو هغوی دا ځواب کوي چې زمونږ سره د مرزادي معیوبینو سره کومک کول په پروګرام کې نشته دي. نو زه دا وایم چې دا تقسیمات چا کړي چې دا مرزادي معیوب شو او دا غیر مرزادي شو؟ معیوب خو یو معیوب دی. نو د آزادۍ رادیو څخه مو هیله دا ده چې زمونږ غږ د چارواکو تر غوږو ورسوي. دته الحمدلله آزادۍ رادیو د ځینو نورو کسانو مشکلات هم مخکې حل کړي. نو که یوه خیریه موسسه وي یا کوم بل ارګان وي چې زمونږ سره مرسته وکړي، مونږ ډېر زیات مشکلات لري. د اقتصادي مشکلاتو په وجه زمونږ کورنۍ د روحي او رواني مشکلاتو سره بېخي مخامخ شوی ده. نو زمونږ سره مرسته وکړئ. هیلهمند یو چې زمونږ پیغام نشر کړئ. والسلام.
السلام علیکم. زه حضرت نور د نورستان نه غریبینه د نورګرام ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره تماس کیم. زمونږ په ولسوالۍ کې دلته دې طرف نورستان غریبي کې داسې خاصه توجه نه کېږي. دغه چې سړکونه زمونږ په دې ولایت سره وصل نه دی او مونږ غواړو چې سړک د ولایت سره وصل شي او داسې نږدې تګ را تګ لارې مونږ ته برابرې شي. او دغه دی د ولسوالیو ته سړکونه وصل نه دي، د ولایت خاصه توجه نه کېږي د دولت د خوانه نورستان ته، که نه دا کومه خبره ده. بس مننه، خیر اوسې. زمونږ غږ دې لوړ پور چارو ته نشر کړي او بس په خیر اوسې. مننه. ازادي نه یو جهان مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د سلام اجازه ده پیغام دی. زه شر احمد دی من د ولایت د ګریش کلی د کلی ګز د سیمه څخه پیغام تاسو د ازادي راډیو پیغام پیغام کې ماشین کې پریږدم. زما پیغام دا دی چې د غزنیز د کلی ګز ساحه چې ده د ګریش کلی سیمه ده، دغه د روډ پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه روډ را ډک شي نو په زرګونه ګریته ځمکې زموږ د کلیزګ ځای شي. نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیزګ څخه ویلي دي. تقریبا یعنې دوه کلي زموږ په کلیزګ کې خلاص کړی. یو د بیسې نظره کا کلی دی، یو د بل ګاراج په نامونه چې کاله ده هم کلی و. دغه زما د دولت دا هیله ده چې دغه د کوم وطن ته دا غزنی وطن ته پوخ ګرابونه ورواچي. د روډ غاړه پخه کې داسې خلک تېر شول چې تقریبا ټوله د زمینه شول ولاړه. په نورو ملکو کې پراته جوخواران ماجر شول، بېځایه شول، ځکه ټولې روډ جوړولې. نو دغه زموږ د دولت دا هیله ده چې دغه کلیګز سیمه چې ده دغه روډ ته ډېر پاخه ځایونه ورځي چې پاخه دي چې ورسره دا مدیکا دیر سر پخا کی طول عمر ببارد دا خلقو دا طول مسلمانانو دا زکسو دا رو ما نسی بند دسی بارد دا بلی. انشاءاللہ پا دیر امید پا دیر ارزو زما پیغام باید نشر سی. و سلام با احترام مننک.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې زموږ سره شریک کړې. په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خپرونې وخت هم پای ته ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خپرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسؤلینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، وبغږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده سفر وسوا ووشت دریچلویشت یوش پیتا او یونری والش میرا سفر سفر چلور دو سفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه.